دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زبامیر ساحل درته راغلاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلې دی. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامي د دوی له تنخواګانو د لکونو روپیو ګرځولو تور پورې کړی او نن د نړۍ یو شمیر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په موخه خبرو ته دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا 1.5 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو دې نږدې ښوونځیو ته زده کوونکي انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. په زلزله کې د سیدون جنو کالج ودانۍ ته هم زیان رسیدلې. د دې کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللې.
تقریبا بلڈنگ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زمونږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشو نو بیا به ډېر زیات خراب دی. او موږ ځکه کلاسونه وانه غوښتل چې موږ یې دا غوښتنه کوو چې بل بلډنګ راکړي چې زمونږ ټایم نه ضایع کړي.
انتظامی چارواکي وایي انجینران یې د ودانۍ حالت لیدلو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به هم کوي. هلته په پیښور کې یو شمیر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمیر ودانۍ اغیزمنې کړې دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره د کوهستان زلزلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خپګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د هلو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامي تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جروانه به ورکوي خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په څلوېره کې خپل 1,50,000 روپۍ جرمونه میر صادق خان ته داغه کاغذ ورولو. میر صادق خان په دا لیول خبره اته وکړله چې انتظامیه توس نه 11,35,000 جرمونه وړیدو.
د خاصدارو سرتیرو ګواښ وکړ چې که تنخواګانې پوره ور نه کړل شوي نو په پیښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامي چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله به څیړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یو بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواکي و چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه محل شوه چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله لر مارواړ سیمې تیرېدا. دې چارواکي د نوم نخودو په شرط ویل په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن ویګا ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 5:30 بجو روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر ویګا په یو بیان کې وویل انتظامیه له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیري ځای پر ځای کړي نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 15,500 ډیر حساس ګرځولي دي. کمیشن زیاتوي په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د د تخار والی ویاند تیمور بیگا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. دا عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبې یا شروع پر ورځ درقد ولسوالۍ ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاحکار ټام شالون بیګا وویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا تیر ماښام ویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې او بیا د شپې ناوخته د ګڼ اړخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه د جوړ کړي. فرمان زیاتوي د دې ټولنې جوړولو موخه په هغو دولتي تګلارو کې ښهوالی راوستل دي چې د نوي نسل روزنې لپاره عملي کیږي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په سوات او پېښور کې چارواکي وایي د دوشنبه ورځ زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو. موږ چې لاندې په پوڼو کوځو ګرو موږ پوڼه ډېر خراب دي. موږ دیوالونه موږ څه دي.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي.
دوسنا فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ری زراري په کټ کړی دي. د کیر کا بلا پسوت دي.
په تخار کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 40 وسلوال وژل شوي. د شام شخړې ختمولو لپاره نن په ویانا کې نړیوالې خبرې دوام لري. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. د نن ورځې لومړی موضوع تر زلزلې وروسته د حالاتو ده. د سوات تعلیمي اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا د تعلیمي ادارو شاوخوا 1.5 ودانیو ته تاوان رسولی دی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي یې وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشره وایي د بی ایس سي د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغېزمنو شویو ودانیو جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ډی ډی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه 1.5 تعلیمي ادارې متاثرې شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند 1.5 سکولونه داسې دي چې هغه تنه متاثره شوې دي خو کافي اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هاي پرایمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغې کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینول او ریسک نشو اغوستی. نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کری ہے چہرہ کربل اسکول بھی پرائمری بھی یا مڈل بھی یا ہائی بھی نو آگئی دیا اسکول نہ حالت شفٹ کی اور آگا صورت حال نہیں نو پکرایا باندھی چاہتا دے جائے انہیں سی
ہم متاثرہ تعلیمی اداروں کے دسوات پوہنتون جہان زیب کالج اور دجنکو لوئی خوانزے سیدو ڈگری کالج ہم شامل دے سیدو ڈگری کالج کے دا چاروا کو ترمخ اشپاڑا سوا جنکے ازدکڑی کبھی دا زلزلے ارستا کالج تا ازدکون کی خورازی اور متاثرہ کمروں کے ازدکڑے نہ کبھی پدہ کے یو ازدکون کی وائی
زمانم نوشین احمد دے اوزا فورت ایئر کیم تقریباً بیلڈنگ ٹول سے خراب دے او لگا نور پدی دمون نشرات دے سے دوبارہ بیا زلزلہ وش بن بیا وڈیر زیاد خراب دے ام زکن ان کلاس سے نوانا غسل چی مون یہ دل دا وقت نے کہو چی دادی صحیح کی ام لے دی فی الحال بل بیلڈنگ را کی چیز مون ٹائم نہ ضائع کی
ڈگری کالج پرنسپل تلت پمر وئی چې د کالج پورا ودانې متاثر شوې ده ولې دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاری ساتلې دي او کالج نشي بندولې
کپاسټی د کالج زم سره اولریډی نشته زم سره د کلاس رومز ډیر زیات شارٹ دے دمخ کے نا اس طرح سے ابو رہی چیز بی ایس سی بلاک بالکل کم سے سنگل اسٹوری کا التبیام سے بچت شوے ہو کم سے ڈبل اسٹوری کا الٹ کے ڈیزیات خراب حالات دی
دسوات تعلیمی اداروں اور خاص کر د جنکو متاثرہ کالج سنزو پہ اڑا دسوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر ہم دا کالج تا ورغلو دوی پا دغ مخا خبریالانو تا اویل
موجود کے
تعلیم محکمے معلومات و ترمخا متاثر شوی تعلیم اداروں کے دشل زورنا ترپنجیش زور پورے حلقان اور جنکی ذکر کی اور دغ بیا ودانے یا مرمت لپارا با دو دے صوبائی حکومت نا مرستے غواڑی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
هلته چارواکي وایي چې د ګول یا دوشنبه د ورځې په زلزله کې د خیبر پښتونخوا د سلګونو دولتي ښوونځیو ودانیو ته هم زیان رسیدلې دي د پېښور د اندرشیر سیمې میډل سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوې دي خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس په ښوونځیو کې ویریږي ځلاند یوسفزی معلومات راکوي
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودي شوې دي د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي د دریم جماعت یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چاودي دي وایي چې دې او ملګري یې په دې کلاس کې لناستې ویریږي
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو موږ چې لاندې په پونو کې ځو نو موږ په نړۍ ډېر خراب دي کنه اوس موږ د دیوالونو موږ نه چودي که خدای ما قبل د زلزلې راغلم خدای ما کدا په موږ را پروزي موږ بیا سکول سکول
د اندرشیر مډل سکول هډ ماستر محمد جانزیب خان وایي چې د سکول د ودانې لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړی دي او دا چې د سکول د تنګوالي لوجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناشتي بل ځای نشته
یاره خطره په پګشتره من هایر ادارې سره مغیوم انفارم کړی دي هغه د باګر مې اپلیکیشن ورکړې خپل ډیو دا سیدا کړې سړي لګه خطرناک دي پرون بیا او کسي بیا د چګم د سی ان ډبلیو والو هغه مې راغلی هغه مې راګړې څو کتل او هغه مې مشاهده وکړه چې دا د کرک سړي 3.5 mm پوری نو هغه مې چې دا د کلاسون کې د دې کلاسون کې تاسو ماشومان مګې نه وي او دا خطرناک دي د ماشومان د سکیورټي حوالے سره
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال رډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي
هغه موږ ټول دغه ته ویلي دي سی ان ډبلیو ډپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي هغې سروې وکړي که آیا کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزیبل نه دي هغه کې موږ فوري طور باندې پورونه د انسټرکشنز ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګ ور لوګورې چې باغې کې لانګ ټرم کې هوټل ته استعمال دي کنه ځکه که سکول جوړیږي نو هغه باندې خو په کال دوه کال لګي
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل ودیر شو سکولونو ودانې ډېرې زیانمنې او یا په بشپړه توګه ړنګې شوې دي او نږدې د 800 سکولونو ودانې او ته لږ زیان رسیدلې دي زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي په غریزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي خو هلته وسلوالو طالبان ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریم شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تېره کړه او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 2.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندویه ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورتحال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوې مرستندویه توکې ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2500 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې؟ نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه په لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وار له مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندویه ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي نیولې ده، خو ډي پي خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تیرې سې شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي، خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي. د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی دی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په جرګه کې یې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان خاصادار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان خاصادارو سلور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او سور لسمې نه 1,00,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامیه سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سلور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او هغه فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,50,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خصادار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې مش په تمبیونې سیزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کومه دوکانه بند کړې وه په جرګه لوند APO دین صاحب داغه پیسہ د میش سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په څلویر کې خپل 1,50,000 روپۍ جرمونه میش د خپل خورې چې کیما دکانه نکاري نکاري د پر هر وخت یوري آئی پرین میش مرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. مرصاد خان په دال لول خبره اته وکړله چې انتظامیه توس نه 11,35,000 جرمونه توس نه وړی ته دا درخواست کی چې میش غریب خصداري دا سره سر میش سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خانوای خصادارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه دا پر یو دور وی دا کاغذ فلوس شه ده چې میژ کیسی ته کلا ورغلی اول چې بایه توس نه فردن فردن پولیټیکل ایجنټ ری ریزر ری پی کټ کړی دی دا کیر کا بلا پسوتی دا یو وسیله چې میژ سره کس خبری تنخواه
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاته دی ور سره نکیگی
بار بار دی خور قریب قصدور نه دای پیسه کټ کوي او پداش میشتره داس داس کتون دی چې اغه تقریبا اوزیون دی میشتره 3000 روپۍ ټوټل دی اغه تنخواه دو داس خلک پی چې اغه پکره شه اسه سامان نشته راشن اخلي جتای دی میشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو میش به بانی شه احتجاج کی روډ به بلاک کوي انا بادا به میش د گورنر خو ته احتجاج وی په هر غز باندې داس جتای میش د زنه سره نشي قبل ولای
پدې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل ایجنټ سره د غسادارو دغه کټوتی پاړه تفصیلی خبره شوه نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کما فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اردن کو سبا په پنجاب او سندھ کې د بلدیاتی انتخاباتو لومړی پړاو لپاره رای اچول کیږي د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل له اسلام آباد سره د ټلیفون په کرخه دی معلومات تر ترا کوي ریاض د انتخاباتي کمیشن څه ویلې دي
جی بالکل دا د پنجاب دولس او د سند اته ضلع دي چې په هغې کې به سبا دغه بلدیاتي ووټونه اچول کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه سهار او نیمې بجې به دغه د ووټونو عمل شروع کیږي او تر مازدیګر پنځمو به روانې دی دوان به په منځ کې هیڅ قسمه دمه نه راځي تر څو چې د پولینګ سټېشنو خبره ده نو په سند کې چې کوم دی هغه درې زره بلکې درې نیم زره نه زیات چې کوم دی نو هغه انتهایي حساس او دغه رنګ د اته زره نه زیات پولینګ سټېشن چې کوم دی هغه حساس ګرځول شوی داشان دی د حساسو پولینګ سټېشنو شمېره چې کوم دی هغه درې اویا فیصد جوړیږي دغه رنګ
په سند دا په پنجاب کې په پنجاب
جی دا په پنجاب
بالکل
دارنګ پښتین کې چې کوم دین او هغه کې هم تقریبا 1500 نه زیات چې کوم دین هغه حساس پولینګ سټېشن دی د الیکشن کمیشن چې کوم یو درخواست کړو د کوم د مخالف ډلې ګوندونه دي د هغې په خواص باندې فوج ته چې هغه خپل ځوانان چې کوم دي یا رینجر هغه په پولینګ سټېشن باندې ودري نو د کوم چې د فوج د مطبوعاتو څنګه د آی ایس پی آر دینو هغه او د هغه په وینا د درخواست منل شوې دي خو د فوجیان په پولینګ سټېشن باندې نه ای ولاړ بلکې دا به د کسه قسمه ناوړه پیښه را مخې ته کیږي یا د امنیت مسله را مخې ته کیږي نو په هغه صورت کې به دی په یو کال باندې به دی ځان را رسی دا به چمتو وي دغه رنګ د یو لک نه زیات چې کوم دی نو پولیس والا هغه په ډیوټي دي او ورسره کوئک ریسپانس فورس و هم په ډیوټي باندې تیار ولاړ دي سره و دوی نه علاوه الیکشن کمیشن چې کوم دی نو سونه چې هم د ریټرنینګ افسران دی نو هغه ته د مجسټریټ اختیار ورکړی دی په ټولو کم کم ضلعو کې چې وټونه کیږي نو هلته کې 144 دفعه لګول شوې ده هغې تر مخه په وسلې هر قسمه چې لایسنسي وسلې
هغې باندې او په ډبل سپرلۍ باندې هم بندیز دی صحیح دی ډېره زیاته مننه ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه ول اسلام آباد
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 18318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې ایف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیه پر ضد د بیان ورکولو په تور نیول دی په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړی قضیه ده خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د ایف آی اے دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي شبیر جان معلومات راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څنګه په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی وو ایف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دی
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ دے مونږ داغه مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی په یو ٹویٹ باندې خلق کرس کیږي د کورونو چتی وی او دې ملک به آزادی رائے سو حیثیت پاتې شي
بل خو په پیښور کې کارکون کې د مدني ټولنې غړي قمر نسیم چې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندې کړ شوی قانون باندې کار کوي وای چې دا بل لا په پوره توګه عملي شوی هم نه دی خو له باید حکومتي ادارې دې د بنیادی حقوقو پام وساتي
موجوده وخت کې د دې قانون نفاذ
اعتراض هم نه شوی او هغه نه باوجود چې کوم دینو ایف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رئیسار کړی دی او هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم دین خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم دینو بنیادی حق دی.
بلخ په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته په ډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه ندي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ رسیدلی هم نه یو. زمونږ یو بله بدقسمتي دا ده چې پخوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کېدي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک پرې خبر هم نه.
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنو غړي وایي چې د ایف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د دیرشو ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والي ویان تیمور بیګا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي هم وژل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاءالدین او خواجه غار ولسوالیو په قودو او چخاتو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لا نه دي پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاءالدین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودی بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والي ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي.
عصمت ساروان رپورټ مو اورېده. راځئ چې اوس هم د عرفان خان د سندره واورو.
ضمانت دے دا امن ضمانت دے
عرفان خان په غږ مو سندره اورېده او اوس هم د خبرونو لنډیز ځکه چې په پېښور کې نه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا 150 سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویل چې یا خو دې زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. هلته په پېښور کې د یو شمېر سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې ډېرې ودانۍ اغیزمنې کړې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دی په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبیدار داود تیره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې 3,00,000 روپۍ ستنې کړي دي. د هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي. له کوټې سره نږدې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمی د بیگانې چاودنې ذمہواري منلې ده. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیگا په یو بیان کې وویل چې ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار و نیمو تر ماښام 5:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 60 وسلوالو وژنې او 150 ژوبلېدو دعوه کوي. وسلوالو لاس نه دی ویلي او په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالۍ لپاره امدادي کاروایانې شروع کړې دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په زلزلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي ده. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیره کې لیکي سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رایه ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا که حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وي. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافي نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه گنجایش روباسي نو دا به حکومت لاړه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالي مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کیدی شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ضلعي حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقې کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم به چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطحه یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برطانیا خبریدونکي ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یو وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړې کړې شوې مقدمو کې گیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپي هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروستو دغلته احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنګي مهم د څانګې مشر و. هند وایي چې لشکر طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حملې کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیري وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیري یاغیانو یوازې اخلاقي مرسته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمېر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسېدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سي ته ویلي دوی باید د شامي ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسېد. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړې تېره شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې نن د څو هیوادونو له جګپړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سي ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لرې کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لرې کېدو لپاره لار هواری شي.
د
اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو ده.
افغان چارواکي وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو ته بریدونو وروسته یې په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمند یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکي وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند والی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان معمول په عادي پروسس بعضې هغه متعامین چې هلته دي هغه انتقالیږي کابل ته. ممکن ول هلته درې سوه څلور سوه نفره وي، ولې پنځه شپېته نفره انتقال شوي. دا ډېر یو عادي طبیعي روتین کار ده.
د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری آژانس د هلمند د امنیه قمندانۍ د ویاند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تیښتې کیسه تکرار نه شي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشی کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری آژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانیږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند آژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همداراز یادونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
اوس هم راځئ چې د هارون باچا په غږ د غزل واورو.
دا ژوند له زهرو ډک خو بې خمارانه تیری بې دردنه تیریږي بې دلدارانه تیری ژوند له زهرو ډک ولاړنم چې کېنم لاناس نیم چې پاس ولاړنم چې کېنم دا وخت روان دی ولی او انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو ڈک دل تیرے گی زیرا جی دے کمین کاروانو دل تیرے گی زیرا جی دے لخکارے او دبل تم بپ دلا رن تیرے گی بے دردن تیرے گی بے دلدارن تیرے اشوند لسہرو
د افغانستان د دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلواله ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللی دي. د دې شورا ویان تیر ورځ مشال رډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یو قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دي د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یو قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښیي. د افغانستان د عالمانو د شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت دی. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوه ورځو د معصوم کفل کېرېدل شته، او نه هم هغه اقوال او هغه افعال شته کوي دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي، او هېڅکله به په افغانستان کې دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوری او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانۍ شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوز مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین جونو او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې 12 کلنې یزیدین جلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې جلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلی دی چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک د امریکایي وڅېړونکو ادارې لیکنه خپره کړې چې پکې پاکستان ته د امریکایي F-14 جنگي الوتکو پر ورکولو باس شوه دی. په لیکنه کې راغلی اسلام آباد ته د جنگي جیټ الوتکو ورکول د هغه هیواد ولس ژوند نشي ښه کولی. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د پاکستان میاشتنی مجلې نیوزویک دغه مقاله په اصل کې د امریکا د کونسل آف فارن ریلیشن له ویبپاڼې راخیستې ده. په مقاله کې ویل سوي چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دوره وکړه او پر دې مهال دا خبره راجوته سوه چې واشنگټن به اسلام آباد ته F-14 الوتکې ورکوي. مقاله پوښتنه راپورته کوي چې آیا د جنگي الوتکو له ورکړې څخه څو ګټه پورته کولای سي. پرمخوای دا ډیره ګرانه ده چې د جنگي الوتکو اسلام آباد ته ورکړه به عامو خلکو ته ګټه ورسوي. البته پوځي چارواکي به د دې هرکلی وکړي. بل خبره په ریپورت کې دا سوي چې د جنگي الوتکو لومړی کار دا نه دی چې د ترګرو په ضد استعمال سي او د ترګرۍ مخه نیول د پاکستان تر ټولو بیړنی کار دی. مقاله زیاتوي چې امریکا پاکستان ته F-14 الوتکې ورکوي او نورې هم عصري کولو کې مرسته کوي. اسلام آباد د ترګرۍ پر ضد د واشنگټن اتحادیه دی، خو اوس هم په هغه هیواد کې مشکوکه کسان چې ملګرو ملتونو ورباندې بندیز لګولی په آزاده ګرځي راګرځي. مقاله پر مخ لیکي پاکستان تر ټولو زیاته سرمایه‌کاري پر فوج کوي او په انساني ترقی کې ډېرې کمی پیسې لګوي. د مقاله په وینا د انساني ترقی په برخه کې پیسې لګول یو ډېره صحتمند او ګټوره ټولنه رامنځته کوي. دلته مقاله د ملګرو ملتونو د انساني ترقی د معیار د ریپورت حواله ورکوي چې لمخې بنگلاديش د انساني ترقی په برخه کې تر پاکستان لمخه دی. د دې معیار لمخې پاکستان د بشري ترقی په حساب په 1/46 نمبر دی او بنگلاديش بیا 1/22. مقاله پر مخ وایي د پاکستاني مشرانو لخوا پر پوج زیاتې پیسې لګول او په مقابله کې خلکو ته کمه توجه ورکول داسې ده چې دغه هیواد له ریاست سره د خلکو د تړون پر ځای کولو له اصولو سرغړونه کوي. په مقاله کې واشنگټن ته ویل شوي چې پر ځای د دې اسلام آباد ته F-14 ډوله جنگي الوتکې ورکړي باید پر داسې مرستو زیاته توجه ورکړي چې هغه د عامو خلکو ژوند ښه کړي.
عبدالله کاکړ مو د مقالې مهم برخه ورده. د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې د دې سازمان جوړېدو او ایم کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بېلابېلو فعالیتونو انځور ښیي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 3 لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو او یایمه کلیزه لمانځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 6 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بېلابېلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیزې مرستې کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له 6 کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نه وي پوره شوې چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1945 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال را وروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپل اویایمه کلیزه د ونندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه روښانه کول ولمنځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د اداري رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی دی. نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپل هیواد په افغانستان کې ملګر ملتونو د دغه ستونزې په حل کې ډیر کارونه کړي دي او دا دوی پرې ارزي چې دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روږدو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې پلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د خوست د بېلابېلو سپورتي او ورزشي ټولنو مشران وایي په سیمه کې د نن ډېر لوبغاړي ورزشکاران شته خو که همدا ورزشکاران له ولایته د باندې په نورو ولایتونو کې یا پر ملي کچ په سیالیو کې برخه اخیستل غواړي نو محدود امکانات لري. د دې ټولنو مشرانو او لوبغاړو مشار راډیو ته ویل له سوداګرانو او شتمنو غوښتنه کوي چې سپورټونه دې سپانسر کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځمې په ورځ د خوست د اولمپیک امریت او د بیلابیل ورزشي فدراسیونونو مشرانو مشال راډیو سره په خبرو کې له سوداګرو، پانګوالو، مؤسساتو، رسنیو، حکومتي ادارو او نورو ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې یوای و لوبډله دې په مالي برخه کې تمویل کړي تر څو لوبډله پر ځان بسیا شي، همدارنګه سپورت پرمختګ وکړي او ورزشکاران هم خوست ته ډېرې بریاوې لاسته راوړي. دوی چې د پکتیا په سپورتي سیالیو کې د ګډون په موخه د خوست د وزن پورته کولو د منتخب لوبډلې د تاک او مخخې لپاره په یوه ناسته کې راټول شوي ول. لوبډله مشر فیض محمد گلاب دوست ویل چی
خوست خلق ما سره ډیر کومه کړه دا چې کوم ماره ما ولید د سپانسر کړی دي خو ما نور خلق ته دا غدا چې د خوست ورزشکاران دی به سپانسر کړي هم ورزشکار یو څه احساس کې چې مونږ څوک لرو مونږ پښتونه لرو
د وزن پورته کولو د لوبډلې یو تن ورزشکار میرلی وای چی په پکتیا ورپسې په کابل کې د سیالوی لپاره ښه تیاری نیولای دا هم غوښتنه وکړه چې لوبډل سره د په مالی لحاظ مرستي وشي
ټول تجارتو نه او حکومتي چارو نه د موږ د جوید ورزشکارون سره د مرستو کې ورزشکارون سپانسر کی
وحید الله امانزوی چې ورزشکاران ورته د خوست تر ټولو د زورور انسانو مرکړی ته ملري چې په پکتیا کې د زور په سطح او د وزن پورته کولو پر اتون کملي سیالوي کې به یو ځل بیا لومړی مقام خپل کی
یو نیم کال مخکې د افغانستان په سطح لومړی مقام اخیسته او په خوست کې سیالۍ جوړې دي په هغه کې مې برخه اخیستې وه چې مستر خوست یعنې په خوست کې تر ټولو زورور انسان مقام مې اخیسته او ان شاء الله لومړی مقام زه بیا هم لاسته راوړم
د خوست د المپیک عامر عزیز ملنګ وایي چې د پاور لفټینګ په لوبډله ډېره خواري شوې ده او دی هیله لري چې دوی به خوست ته ویاړنې راوړي
دوه مقصد یې مونږ لرل چې یو خواته مونږ دغه د ځوانانو تر منځ مینه محبت پیدا شي د دې نه وروسته په مرکز کې مسابقات لرو نو ما دا باور په لرم چې دغه لوبډلې باندې خواري شوې ده زحمت ایستلی دی دوی به وکړلی شي چې د خوست ولایت دپاره افتخارات راوړي
د یادونې وړ ده د خوست په ښار او اطرافو کې لسګونه زرو کسانو چې ډېری ځوانان دوی ورزش ته مخه کړې که څه هم په ښار کې د وزن د پورته کولو په ګډون د رسمي سپورت کلبونه ډېر تر سترګو کېږي خو کرکټ بیا هغه لوبه ده چې واړه او ځوانان پرې لګیا دي او مینهوالې هم د هرې ورځې په تېرېدو ډېرېږي
نجیب لالو خیل رپورٹ مورد او راځي چې اوریدونکو وس هم درته د خبرونې په پای کې د سلام پښتونخوا خبرونې په پای کې د احمد ولی استاد په غږ دا سندره در خبره کړو تر هغه وروسته بیا زه در سره یم
پاتے شبانان دے